دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د ملي پوز دوه تنه عسکر د کابل د ولایت د پغمان د ولسوالۍ د ارغندې په سیمه کې د موټر بم په یوه چاودنه کې وژل شوي دي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم چې د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آرین دغه پیښه تایید کړه خو نور معلومات یې ورنه کړل. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې څلور تنه عسکر وژل شوي دي او پنځه کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه لا کومې وسلهوالې ډلې د دې مرګانۍ حملې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. لبل خوا د درندو جګړو نو وروسته طالبانو د اورزګان د ولایت د دهراوت د ولسوالۍ مرکز له حکومتي ځواکونو نه قبضه کړي. با خبرو سرچینو نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې حکومتي ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي او درې کیلومتره لرې د ملي اردو یوې نږدې اډې ته پشا شوي دي. خو د اورزګان ولایتي ویان احمد شاه سایل ویل چې جګړه اوس هم روانه ده. مهم دولتي تجهیزات اوس هم د حکومتي ځواکونو په ولقه کې دي. خپل لا طالبان تر دې زماره دغه جګړه په اړه سند ویلي. د قندوز ولایتي چارواکي وا چې د ملي اردو 15 تن عسكر د امام صد دولس والی د بالاحصار په پوسټه باندې 13 شپه د طالبانو په حمله کې وژل شوې دي او دوه تن نور ټپیان شوې دي. د قندوز د والی مطبوعاتي وایي اسمت الله مرادي د 13 شپې په جګړه کې د لس وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. د امام صاحب محلي اوسیدونکو ویل دي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ د بالاحصار نظامی پوسټه نیولې خو حکومتي ویان دا خبره ونه منله. په محلي مطبوعاتو کې د 13 شپې په جګړه کې د ملي پوځ د 12 عسکرو د وژل کېدو او 14 کسانو د ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. طالبانو د بیگانې جګړې په اړه هم سندي ویلي. د افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وای چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به د افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو په باب فیصله کوي او په کابل کې به د افغانستان د حکومتي مامورانو لپاره مناسبه نه وي چې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو عسکر په افغانستان کې پاتې شي او کنه. عبدالله عبدالله چې نن د جمعې په ورځ د هرات په ولایت کې د امنیتي ډیالوګ یا تفاهم په نهم کلنی کانفرنس کې وینا کوله ویل که څه هم چې له طالبانو سره د څه باندې دوه میاشتونه په دوحه کې مذاکرات پیل شوي دي خو تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. عبدالله عبدالله ویل چې د حکومت حیات به په دوحه کې پاتې او هیله دا چې له طالبانو سره به مذاکرات بیرته پیل شي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ پخواني مشاور او متقاعد ډګر جنرال مکماستر په یوه لیکل شوي ویډیویي بیان کې چې د هرات په امنیتي کانفرنس کې واورول شوه د افغانستان په باب د امریکا د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما او د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پالیسیو باندې سخت انتقاد کړی دی. مکماستر چې تیر کال خپل دندې نه جمهور رئیس ټرمپ برطرفه کړی و وایي چې طالبان اوس هم د جنوبي اسیا د هغو ډلو سره ارتباطات ساتي چې د ټریریزم پورې تړلي دي. هغه د افغانستان په شخړه کې د هند او د پاکستان د رول ذکر هم وکړ. دا نړیوال کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز په ابتکار هر کال په هرات کې جوړیږي حکومتي مشران کارپوهان او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي خو سږ کال د کورونا د کوینونس اوبا په وجه باندې یو شمېر برخوالو د ویډیوي کانفرنس لاندې خپلې ویناوې واورولې. حکومتي چارواکي وایي چې طالبانو د پکتیکا او غزنی ترمنځ سړک څو ځایه تخریب کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبا ویروس د 104 او یو مثبتو پیښو د ثبتولو او د 104 ناروغانو د مړینې خبر ورکړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د نیویارک ټایمز رسپانډ نن جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د الاسکا د ایالت سره چیرما د بیرنګ په بحیره کې د روسي جنگي کشتۍ او د هغو امریکایي کبنیونکو د ډارولو لپاره مانورې وکړلې او اخترونه ورکړل چې کبانې نیول. د هند او چین پوځي قماندانان د هیمالیا د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ د ستراتیژیکي سیمه په سر د خپل شخړې د حل لپاره د یو پلان منول تا اورنجدي شوې دي. د رويټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې چارواکو په فلیپین کې د جمعې په ورځ د وامکو په نوم د یو غټ سمندري طوفان نورستا نه هدیش مړي راستلې دي. برابر دویش کسان اورګ دي. دا طوفان د وشتمې پړې تر ټولو تبا کوونکې طوفان بلل شوی دی. په زرهاو کورونه راغورځولې دي. د ایتا په نوم سمندري طوفان چې تون باد او جاکړو سره ملګریو د پنځم به په ورځ د امریکا د فلوریدا په ایالت کې شپږ کسان وژلې دي. د ان بي سي تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن د اریزونا د ایالت انتخابات ګټلې دي او جمهور رئیس ترامپ ماته خوړلې. ښاغلی ترامپ همدغه ایالت کې د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته ماته ورکړې وه. لبل خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت لمخې په څومره زیات شمېر امریکایانو چې سږ کال د نومبر په دریمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایې اچولې د تیرې یوې پیړۍ په موده کې په مخکنیو انتخاباتو کې نوې اچولې. تر اوسه پورې چې کومې رایې شمېرل شوې دي ښایي چې 50% مستحقو امریکایانو خپله رایې کارولې. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن خپل یو پخوانی نږدې معتمد او مشاور ران کلین د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیسي ارکان په توګه نومولی دی. ښاغلی کلین په سپینې ماڼۍ کې د کار د 4 لسیزو پخه تجربه لري او د پخوانیو جمهور رئیسانو بارک اوباما او بل کلینټن په حکومتونو کې جمهور رئیس د مرستیالانو الګور او جو بایدن د دفتر د رئیس په توګه وظیفه سرته رسولې. د یو ایس اے ټوډے ورځپاڼې پنجشنبه په ورځ د لړم په 2 رپورټ ورکړی ران کلین با د 2021 میلادي کال د جنوري په 6 په سپینې ماڼۍ کې دولتي چارو سنبالولو مسؤلیت په غاړه ولري او دا هم د 700 تازه نور خبرونه. وروسته له هغه چې د پاکستان د پخوانی جلاوطن صدر اعظم نواز شریف لور او د نوموړي په مشرۍ د مسلم لیگ نونګون مشر مریم نواز شریف اعلان وکړ که پوځیانو د عمران خان حکومت راچپه کړ پلار یې چمتو دی چې له سره خپل عادي اړیکې د پاکستان د پوځي قمندانانو سره سنبال کړي. عمران خان نن د جمعې په ورځ د مریم نواز شریف د پرونیو څرګندونو په خلاف سخت عکس العمل وښوده. تورې پرې ولګاو چې نواز شریف اصلا غواړي د پاکستان د پوځي لیډرشپ یا قیادت په خلاف د پوځ ځینې قمندانان راپاڅي. نواز شریف له لندن نه په خپلو سیاسي بیانونو کې څوارې د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال باجوا په شمول د پوځ قمندانان د خپل حکومت د زوال او قدرت ته د عمران خان د رسولو مسؤل بللی وو. عمران خان دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی نوموړی بل هفته کابل ته په رسمي سفر ولاړ شي. په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا د کوینونس اوبا 2300 تازه پیښې ثبت شوي دي او 30 ناروغان په روغتونونو کې مړه شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د ان بی سی تلویزیون نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته د 2020 میلادي کال د نومبر 3 په انتخاباتو کې د بری له امله مبارکي ورکړې. په بریتانیا کې د کورونا د کوینونس اوبای ناروغي دویمه څپه اوج ته رسیدلې. د دغه وژن کې اوبا د خپل دول عمله د بیروزګارانو کچا 4.8% لوړ شوې. د نیوزویک انلاین مجلې د رپورت لمخې سکهال د مارچ او اکتوبر ترمنځ 1,02,000 بریتانویانو خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی. په بریتانیا کې د مړو شمېر نن د جمعې په ورځ 50,000 ته ورسېده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د 3 ورځو په دوران کې 1,52,000 نه زیات ناروغان نیولي او 6,50,000 عجل ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست کرستافر میلر نن د جمعې پورس په پینټاګن کې د یوکرین د دفاع د وزیر ریمونداس کاروبیلس سره ملاقات کړي. دا د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس عبد الله وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه امریکا کوي. شاغلی عبد الله د جمعې په ورځ په هرات کې یو کانفرنس ته وویل چې په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د هیئت ترمنځ په خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د ملي پخلاینی د علي شورا رئیس عبد الله د جمعې په ورځ د هرات امنیتي خبرو په نوم یو جوړ شوی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې پاکستان، ایران، هندستان او ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال چې دغه هیوادو د چارواکو سره خبرې کړي، هغوی ټول په افغانستان کې سوله د خپل هیوادونو په ګټه هم بللې ده. عبد الله چې تیر ورځ ازبکستان ته له دوه ورځې سفر وروسته افغانستان ته ستون شوی، په هرات کې د افغانستان د ستراتیژیکو سیالونو د مرکز په نوښت دغه جوړ شوی کانفرنس برخوالو ته ویل چې ټول افغانان په خلو سوله غواړي خدا سي سوله نه غواړي چې هغه ته تیری ترخي تجربه وريادي کی عبدالله عبدالله د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ په دوه کې د خبرو په باب ویل چې تر اوسه دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی
امروز در دوحه انوس هم حیات مادروجه هست
خاقلی عبدالله ویل و سم پا دوها که زمون در افغانستان اسلامی جمهوریت پلاوه حل تا دیه و تحیلیت برکر شوه چی پا حوصله نوخ او ده سی احساس سره چه طول در درک کلی چی تاسی سول غواری او در سولی تنگیدو در پارمو لیوالتیه لیچه کما نده پا همدی فکر سره حل تا یاس خود روسا پرمختگ نلرو
اما پیشرفت انوس نداره
خاقلی عبدالله ویل چی دو لاری پا مخ کیدی یوا دا چی پلاوی بیرتا راو غوختل شی او بلا دا چی لا هم حوصله وشی او پا خبرو که دا پرمختک پا هیلا پلاوی هلتا پادی شی خاقلی عبدالله ویل چی دا افغانستان دا اسلامی جمهوریت مرک چی پلاوی با پا دوها که با نور هم تم شی خو عبدالله عبدالله ویل چی که وضعیت هم داسی دوامو کی او پا خبرو که کم پرمختک رامنسته نشی نو بیا با افغان حکمت دا افغانستان خلکو تا مراجعو کی او دا خبرو دا راتون کی پارا با لخلکو نظر واخلی خاقلی عبدالله ویل چی د طالبان لخوا د تاوتریخوالی زیاتی دل با پا افغانستان که وضعیت نور هم کرکیچن کی عبدالله عبدالله پخپل وینا کی لافغانستان څخه د امریکی سفیر د وتلو مسئله یادونه هم وکړه او ویل چی افغان مشران لافغانستان څخه د امریکی سفیر د وتلو پریکړه نشي کولی
نقطه دیگه ارتباط بگیره به حضور ایالات متحده امریکا
خاقلی عبدالله ویل یو بل ټکی چې د امریکای سفیرو د پوځي حضور او یا هم د امریکا د پوځي حضور پای ته رسیدو پورې اړه لري موږ او تاسې په کابل کې دا پریکړه نشو کولی چې ووایو چې هغوی دې اوسي او یا دې ځواکونه لاړ شي فکر کوم دا به واقع بینانه قضاوت نه وي یو هیواد د خپلو شرایطو پر اساس چې پکې قرار لري او د خپل حاکم سیاست پر اساس پریکړه کوي چې ځواکونه یې په کوم ځای کې حضور ولري او یا نه
کوتاش در یک جای باشه یا نباشه
عبدالله عبدالله ویل چې افغان مشران یوازې د خپل هیواد د مسلو په اړه په پریکړو کې اغیز لرلی شي د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاحکار مایک ماستر هم دغه کانفرانس ګډونوالو ته په دمخه ثبت شوي ویډیوي وینا کې ویل چې امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدېدو او د زیاتو پیسو له مصرف څخه مایوسه شوي دي هغه د افغانستان په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه هم خبرې وکړې او پرې انتقادونه یې وکړل مایک ماستر په خپله وینا کې افغانانو ته سپارښتنه وکړه چې نړیوال ټولنې ته دا ووایي چې که په افغانستان که امنیت خراب وي د تروریزم په وړاندې مبارزه به اغیزمنه نه وي هغه همداشان ویل چې طالبان د تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري او پخپله طالبان د جنوبي آسیا د تروریستي ډلو د سیستم یوه برخه ده د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو مرکز د 9 کالو راهیسې هر کال په هرات کې د هرات د امنیتي خبرو په نوم کنفرانسونه جوړوي چې افغان چارواکو سربیره د سیمې او نړۍ څخه هم د افغانستان د چارو کارپوهان پکې برخه اخلي ټاکل شوې ده چې دا 2 ورځنی کنفرانس به د شنبې په ورځ پای ته ورسي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه په خوست او پکتیا کې خبريالانو ل افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې په هلمند کې د ازادۍ د رادیو د خبريال د وژلو عاملین ونیسي او په سخته سزا یې ورسوي دوی په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله له خوست څخه راپورټ راستولی
د خوست او پکتیا خبریالانو په دوو جلا ناستو سره له افغان حکومت وغوښتل چې په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال د الیاس داعی د وژلو عاملین پیدا ونیسي او په سزا یې ورسوي الیاس دای اوروری د پنځشنبه په سهار د هلمند په لخکرګه ښار کې خپل کور نه د پریس کلب پر لور روان وو چې د سپرلې پر مټری د مقناطیسی ماین چاودنه وشوه الیاس دای او وژو د هغه ورور او دوه تنه نورې ټاپیان کړل په افغانستان کې د ډیو رادیو خبریال حق مل صادق الیاس دای یو بې پاري خبریال وباله د له حکومت غواړي چې د هغه وژونکو ته په سزا ورکولو سره د نورو دا ډول پیښو مخه ونیسي
د الیاس دای په وژنه باندې اعتراض کوي چې داسې نور خبريالانو باندې باید د لدین وروسته داسې بریدونه تر سره نشي حکومت ته په ټول افغانستان کې له ټولو خبريالانو نه له حکومت نه غوښتنه کوي چې د خبريالانو خوندیتوب ته لا ډیر پام وکړي
په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د افغان خبريالانو د نه خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د یادې پیښې د عاملینو قانوني تعقیب غوښتی دی په جنوب ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات له خبریالانو سره د تاوتریخوالي کوونکو پر وړاندې معافیت د دا ډول پیښو د ډېرېدو لامل وباله.
د الیاس د یو وژل کېدلو دا وښودله چې افغان حکومت لا هم د خبریالانو د مسؤلیت برخې ته، د خبریالانو د خوندیتوب برخې ته په سمه توجه نه کوي. هیله مې دا ده چې افغان حکومت د دې قضیې په رابطه بې تفاوته پاتې نه شي او د رسنیو ټولنې ته، افغان خبریالانو ته یو سم ځواب ولري. او موږ به هلته خوشحاله شو چې د الیاس دایی د وژل کېدو قاتلین په سخته سزا باندې محکوم کی یا ورسوي.
په همدې حال کې بیا د پکتیا په ګردیز ښار کې یو وار د ازادۍ رادیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم ونومول شو. ژورنالیست ساحل منګل وایي دا کار د ژورنالیستانو ترمنځ د یووالي او د افغان دولت ملاتړ څرګندوي.
لدې څخه موخه دا و چې خبریالان که د هیواد په هره برخه کې وي، دوی د یو بل ملاتړ کوي او د دوی له حقوقو څخه دفاع کوي، په ځانګړي توګه له هغو حقوقو څخه چې دوی ته پکې د سر او مال ته زیان رسیږي. له بلې خوا ټول خبریالان له حکومت او له ښکېلو ډلو غواړي تر څو د خبریالانو په وړاندې ستونزې ایجاد نه کړي، دوی ته امنیتي پیښې رامنځته نه شي، بلکې د دوی په ساتنه کې لا برخه واخلي.
په تېره اونۍ کې الیاس دایی دویم افغان خبریال و چې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د شنبه په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی خبریال یماس یواش هم په ورته برید کې وژل شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، زموږ همکار سمیع الله جلالزی په هلمند کې د ازادۍ د رادیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د علت په اړه د کابل پریس کلب له مشر ښاغلی عزیز احمد تسل سره مرکه کړې ده، چې اوریدو ته یې تاسو پام راګرځوو.
تسل صاحب، مننه له تاسو. لومړی پوښتنه غواړم دا مطرح کړم چې ولې افغان خبریال په نخښه کېږي، عاملین څوک دي او دوی څه غواړي؟
د خبریالانو تهدید و جنه ترټنه او دغه شهادت څه نوې خبره نه ده. د بیان د ازادۍ دښمنان، د رسنیو دښمنان، د افغانستان د ملت دښمنان همیشه هڅه کوي چې هغه رسا غږونه چې هغه بدلون راولي او هغه د خلکو د ځورېدلي ولس غږ تر وځای پورې رسوي د هغې خولې ور چوب کړي. زموږ الیاس جانم یو له هغو غږونو څخه و چې هغه د یو ډیر لوی ولس، د ځورېدلي ولس غږ یې هره ورځ تر نړیوالو پورې رسوي او افغان حکومت او نور هغه دخیل اړخونه چې په جګړه کې سره ښکېل و هغه یې ترې خبرول. د خلکو ژوند یې انځوروي، د خلکو ناخوالې یې راخیستلې او نن یې هغه شهید کوي. یوازې په دې خاطر باندې شهید شو چې ولې دای حقایق وایي، ولې دای د جګړې له نااصلي هغه د جګړې پرده ولې پورته کوي. زموږ خبریالان همیشه په همدې خاطر باندې شهیدان شوي دي او د هغوی قلم مات شوی دی او د هغوی خولې چوپې شوي دي.
تسل صاحب، د دغه حالت دوام د بیان ازادۍ ته څومره ګواښ دی ستاسو په نظر؟
د دې حالت دوام متاسفانه کیږي او زه مطمئن یم چې دا به تر دې به د نورو سختو پیښو شاهدان هم اوسو، ځکه حکومت تر اوسه پورې د خبریالانو د قضیو په څیړلو کې جدي اقدام نه دی کړی. تر اوسه پورې هم هغه قضیې چې په هغو کې خبریالان شهیدان شوي وژل شوي دي هغه یې نه دي څیړلې. څیړل دا معنا نه چې ووایه چې دا طالب وژلی، دا داعش وژلی دی او دا هم نور حلقات وژلی. ته دا ریښې راپیدا کړه، اوس د طالب ادرس هم معلوم دی، هغو ته دا لیست وړاندې که چرور دا راشه د حساب سره وکړو، د ولس ته د ملت ته حساب ورکړه. او که هسې نه کوي او هسې په اعلامیو باندې مو تیر باسي، دا خو دا معنی چې متاسفانه د بیان ازادۍ په یو ډېر تیاره لوري روانه ده او متاسفانه موږ د ښې ورځې شاهدان به نه اوسو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې غوښتنې له حکومت او نړیوالو څه دي؟
زموږ غوښتنې له حکومت څخه دا دي چې زر تر زره دې د دغه قضیې جدي پلټنه وکړي او دا قضیه دې نه هېروي. د الیاس جان شهادت ډېر 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 دروند و، غم یې ډېر دروند دی. نو د ده د قضیې سره، د ده د قاتلینو سره دې بې باکه برخورد نه کوي، هغه دې پیدا کړي او هغه اصلي د دې تر شا څوک دی هغه کړی دی پیدا کی. او همدارنګه نړیوال بنسټونه چې د ژورنالیزم په برخه کې ژورنالیستانو د حمایت لپاره کار کوي، افغان حکومت همدارنګ ازادي راډیو غوی دی پیول پیو غاګ باندې د ارواښات کورنۍ ته زر تر زر مرسته ورورسی ځکه الیاس دی وی غریب کورنۍ سرپرستو نو هغه ته په کار د چې کورنۍ په مالی حساب باندې هم بسیا شي او د خپل د ازادي راډیو مرکزی دفتر څخه مو هیله دا چې د دایمي معاش لپاره لار چاره وسنجول شي او د کورنۍ ته د الیاس جان دایمي معاش ورکړي او همدارنګه د دا قضیه چېړل په کار دي دا د زموږ غوښتنې دي مننه
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه په بغلان کې د جګړو او ناامنۍ لامله په سلګونو کورنۍ بي ځای سوي دي دغه خلک وایي چې ژمی نږدې دي او دوی د اقتصادي ستونزو سربېره په بیکوري کې ژوند کوي
په بغلان کې د جګړو او نامنې لامل په سلګونو کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوې دي د دغه خلکو یو شمیر د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي او ځینو یې کورونا کرایه کړی دي دوی وایي چې د کلی کورونه هم په جګړو کې ویجاړ شوی یو تن بي ځای شوی شاه محمود وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوی خو خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د بغلان څو تنه بي ځای شوی کسان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي
شاه محمود زه خېل کله فنیکه ما د کله نه پاس غرته خپلې استو او د کور نه څه هغه وته نه د خپل کورونه وځي دي او ورځ راځي کوټه شي کور کې وځي دي دا مې روانه او یو کورم دا اوس په 3000 او په 3000 په 3000 په کرانه ولا یا هم نه پیدا کړه الله دې رحم وکړي او وسوره دې منګ مل کراسي دې منګ په کراس او دا خپل خاو خاوري کور کې وځي نو څه نو دې څو نه درو شپه ورځ په ډارو تاسو سره نه کوندل منګ په یم نو دې یو ګوزره فاميلي دي د اول باندې لکه یو پلان دوه درې دار زمونږ دغه څه بیا یو ګوزره کور به وسنګ نه لوتل چې ساتي دومره غټه ستونزه لري چې دا دې وسنګ نه کله خو له سره کنه کته په خدای په واسطه کړی چې یو پختکاری پیدا کړي دې خلک اقتصاد دې ځای پیدا کړي خلکو دومره ستونزه د سوایم په خدای کې چې له اچا خبره کده تور چې خلک نوګړي عمره کې خلاص
په دې ورستیو کې د بغلان د ډانډي شابودین او دهنې غوري سیمو کې جګړې شوې چې لامل یې خلک بي ځای شوی او په نورو سیمو کې استوګندي د بغلان د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وایي چې دوی د بي ځای شوی خلکو سروي پیل کړی دا او هغه مؤسساتو ته به معرفي کړی چې له بي ځای شوی سره د خوراکي موادو مرسته کوي
مراجعه کرده بودن ریاست مهاجرین توانایی ندارد ریاست مهاجرین بغلان در بخش مهاجرین نسبت به دیگر ولایات مؤسسات مددرسان کم است
زیاد بزای شو خلق مراجعه کړي و د مهاجرینو د چارو ریاست د دې وسنه لري چې له دوی سره مرسته وکړي او په بغلان کې مرستندوی موسسه کمی دي له بغلان سره د نورو ولایتونو لارې تر تهدید لاندې دي ځکه د هغوی مرستې نشي رسیدلې هغه وایي چې 13 میاشت د بغلان په مختلفو ولسوالیو کې د جګړو لامل تقریبا 10000 کورنۍ بي ځای شوې دي چې له یو شمیر سره یې لمړنۍ مرستي شوې په دې ورستیو کې د جګړو لامل د بغلان د چشمه شیر په سیمه کې قیر سرک کې ټول پل چکونه او امنیتي پوسټي تخریب شوي خو اوس هم افغان امنیتي ځواکونه د دغې لارې د ساتنې په خاطر په سیمه کې ځای پر ځای دي ګل ریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیره وي
د هم ټو نړیوال راپورونه د امریکا په کانګرس کې بعد د قدرت توازن یوازې د سنا دوو چوکۍ تر کم سي سیالي اوس په جورجیا ایالت کې ده چې تر اوسه د جمهوریت ریاست انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې او تفاوت ډیر کم دی. د دیموکراتانو دوی چوکي په کار دي چې د بایدن د جمهوریت ریاست په محل د کانګرس کنټرول ولري. نور تفصيل په راپور کې وایي.
د 2000 کال ټاکنې پای ته رسیدلې نه دي. د نومبر د درېمې پټاکونو کې په جورجیا ایالت کې د سنا غټونکو په پریکند اکثریت سره معلوم نه دي او ټاکل شوی چې د جنوري په میاشت کې یو ځل بیا خلک ورته راي ورکړي. ډیموکرات رافل وارنوک او جان اوسوف هڅه کوي چې د څوکۍ له جمهوریت غوښتونکو کلی لوفلر او ډیوډ پرودو څخه وګټي. ډیموکرات سناتور جان اوسوف وایي
دغه اوسنی جمهوریت غوښتونکو سناتوران داسې فکر کوي چې په پرله پسې ډول به بریالي کیږي.
تر اوسه جمهوریت غوښتونکو د سنا مجلس 50 څوکۍ ګټلې دي او ډیموکراتانو بیا شپږ څلوېښت څوکۍ ګټلې دي. له دوو مستقلو کسانو سره چې معمولا له ډیموکراتانو سره ولاړ وي. د جورج واشنگتن د پوهنتون استاد کیسی بورګت وایي
په جورجیا کې دوه ځانګړي انتخابات په دې معنا دي چې ډیموکراتان وکولای شي دا 200 وګټي نو حساب به 50-50 ته ورسیږي. او زموږ اساسي قانون وړاندیز کوي چې د سنا مجلس ریاست به د ولسمشر مرستیال پر مخ وړي.
په دې معنا چې منتخب ولسمشر بایدن د مرستیالې کاملا هریس رایه به په سنا مجلس کې مهمه وي او په مقننه برخه کې به د بایدن اجنډا ته ایوانازه کلار پیدا کړي. جو بایدن وایي
یقینا دا به ډېر ښه وي که موږ په سنا کې سره مساوي اوسو. په دې معنی چې د ولسمشر مرستیالې له هغه څه چې اوس ده لا مهمه شي.
خو که جمهوریت غوښتونکو یوه یا دوه څوکۍ وګټي د بایدن د ولسمشرۍ لورې به بدل کړي. په دودیزه توګه جورجیا د جمهوریت غوښتونکو ایالت دی خو اوس تر یوه حده بدل شوی ځکه د ډیموکرات ګونغړي سټیسی ابرامز د هڅو په پایله کې په رایو کې بدلون پیدا شوی دی. سټیسی ابرامز وایي
د کلونو راهیسې جورجیا کې ظرفیت وو. موږ په ډېر لنډ وخت کې پرې پانګونه وکړه.
په جورجیا کې له وخت څخه مخکې رای ورکول د دسمبر په نیمای کې پیلېږي او د دویم دور ټاکنې د 2020 کال د جنوري په 15 تر سره کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ نړیوال رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. اروپאי اتحاد د تیرو څو کلونو څخه کوشش کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې په څو ملتي کمپنیو مالیا ولګوي. جمهور رئیس ترامپ څو کلونه د دغه اقدام په وړاندې مقاومت وکړ، خو اوس اروپا هله لري چې نوې منتخب جمهور رئیس بایدن به په دغه لړ کې همکاري وکړي. د پاریس څخه د امریکا جغ خبريال نیکولاس پینټاول رپورت را لېږلې چې نظرانه یوسف زیاتسته در اوروي.
د ټکنالوژي لوی کمپنۍ لکه ګوګل، امازون، فیسبوک او اپل هغه کمپنۍ دي چې اروپا کوشش کوي پرې د سو ملتي کمپنیو مالیه ولګوي. په پاریس کې انتقاد کوونکي وایي چې دغه کمپنۍ د مالیه د ورکولو نه ډډه کوي. ولسمشر ترامپ څو کلونه د دغه اقدام په وړاندې مقاومت وکړو، خو اوس اروپا هیله لري چې نوې منتخب ولسمشر جو بایدن به په دغه لړکی ورسره همکاري وکړي. اروپای اتحاد د داخلي مارکیټ کمشنر ټری بریټن وایي چې اروپا په دې پوهیږي چې د امریکا سره د اتحاد نه سهیل دي. هغه وایي چې اروپایان نور د نشي زغملې او ځانونه نشي ننګار کولای. د اقتصادي همکاري او پرمختیا د لپاره اداره OECD د ډیجیټل مالیو په اړه یو غونډه کړې ده. د دغه ټولنې غړو دغه غونډه د 2020 کال پورې د هغې نه وروسته وزنډوله چې امریکا د کرونا وایرس د وبا له کبله د دغه خبرو نه ووتله. د پاریس د مالی وزیر برونو لی میری ویل چې واشنگتن به د ډیجیټل مالیو په اړه په خپل دریځ کې څه خاص بدلون رانولي. دا په دې پوری اړه نه لري چې هلته د چا حکومت دی. هغه ویل چې د ډیجیټل ستر اشخاص اوس د حکومتونو دښمنان دي. هغه ویل چې په پاریس کې به ډیر زر په دغه کمپنیو مالیه ولګول شي او دغه به هم هغه ډول وي چې څنګه فرانسې په خپلو کمپنیو باندې مالیه لګوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.